The Washington DC na The Voice of America diva radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2018 دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې ته واشنگټن کې د شپې 10:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته زه اشفاق منهر کلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، شام کې اغیان او حکومت له وزنامې ته رسیدلي چې له مخه به یې د حلب ښار په ختیځ برخه کې عام ولس او وسلوالو ته د وتو لار ورکول کیږي. دا په داسې حال چې روس ویلي د صدر اسد حکومت په حلب ښار کې خپل عملیات سرته رسولي او مکمل کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د امریکا یو چارواکي ویلي دي چې امریکا په سعودي عرب د صحیح نښه ویشتونکي وسلې ورخرڅولو پلان منسوخه کړی دی چې په دې غرض د سعودي عرب پوځ په یمن کې خانه جنگي کې ښکیل دی او له کبله یې په زرګونو خلک وژل شوي. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پارلیمان نه د بایکاټ فیصله واپس اخیستې او نن پارلیمان ته د تک سره سم به د وزیر اعظم میاں نواز شریف خلاف دو تحریکونه جمع کوي. او راځو د خبرونو تفصیل ته. په شام کې یاغیان او حکومت له وزنامې ته رسیدلي چې له مخه به یې د حلب ښار په ختیځ برخه کې عام ولس او وسلوالو ته د وتو لار ورکول کیږي. دا په داسې حال چې روس ویلي د صدر اسد حکومت په حلب ښار کې خپل عملیات سرته رسولي او مکمل کنټرول یې په ښار ترلاسه کړی دی. د نور الدین زنګی یاغي ډلې ویان یاسر علی یوسف ویلي چې د روس او ترکیې په درېمګړتوب شوې دغه لوزنامه به په څو ساعتو کې عملي کیږي. د فرانس او برتانیې لخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د غونډې د رابلل کېدو نه لږه شېبه وړاندې په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چرکن خبریالانو ته د لوزنامې پخلی کړی. د ویل چې ورته معلومات ورکړی شوي د حلف ښار نه جنګیالو ته وتلو لپاره لوزنامه لاسلیک شوې. وروسته په غونډه کې د ویل چې ورته خبر ورکړی شوی دی چې د ښار په ختیځ برخه کې جګړه ودرېدلې او د زیاته کړه چې په دغه برخه کې روس ته شامي حکومت واک بیرته پر ځای کړی او په لوی کچ بشري مرستې سیمې ته لیږل شروع شوي. د روس سفیر هاغلی چرکن زیاته کړه چې د حلف ښار په ختیز برخه کې یو مشکل وخت نه خلک تیر شول. د ویل چې د غزای نه وتونکي وسلوال ادلب ښار ته روان شوي. بلخوا ملګرو ملتونو ویاري څرګند کړي دي چې د ادلب ښار نه ادلب ښار هم د شامي پوځ د حملو لاندې د راتلو ویره ده. ولې هغلی چرکن امید څرګند کړ چې تازه پرمختیاوي به د خبرو میز ته مخالفین اماده کړي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفن دمیسچورا ویلي چې دا موقع ده د خبرو عمل ته دوام ورکړل شي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي دي چې په شام کې د ائتلافي پوځ لخوا په هوایي بمباری کې داعش درې مهم مشران وژل شوي دي. پینټاګان وایي چې دې کسانو د حملې په وخت په سیمه کې د غربي ملکونو اهدافو باندې د حملې پلان جوړ کړی وو. د پینټاګان وایان جیب ډیویس ویلي درې واړه پلان جوړونکي د شام په رقه ښار کې په یو موټر کې سواره وو. د پینټاګان وایان ویلي دي چې په دغو کې دوه وسلوال صلاح ګورمد او سمی دیدو هم وو چا چې تیر کال په پیرس کې پترخګر حملو کې تر یو سل دیر شو پورې کسان وجلی وو. په اټلی کې د وینا په وخت د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي وجل شوي درې واړه د داعش د خارجي عملیاتو مشر ابو محمد الدناني نږدې ملګري وو څوک چې تیر کال په بمباری کې وجل شوی وو. د روس د ولقي لاندې سیمې چیچنیا صدر رمضان غدیروف هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د خپل عسکر شام ته د صدر بشار الاسد مرستې لپاره لیږلي دي. په عیني حال کې د روس حکومت او د پارلیمان ایواني بالا چې فیډریشن کونسل نومیږي باندې فشار سیوا شوی چې په ځایي ټي وي ګانو د روس عسکر په شام کې د جګړې په وخت ښودل شوي او د دغې وضاحت دي وکړي، ځکه چې روس ویلي په شام کې د دوی پوځ صرف په هوایي بمباری کې د صدر اسد سره مرستې کوي او د دوی پوځ به ځمکنۍ جګړه کې هیڅکله هم برخه وانه اخلي. د فیډریشن کونسل د دفاع کمیټې مشر ویکټر اوزیوف ویلي د روس خصوصي عسکر د ترخګرو ختمون لپاره جګړه کوي او د دغې لپاره د کونسل څخه د منظورۍ اخیستو هیڅ ضرورت نشته. امریکا یو چارواکي ویلي دي چې امریکا په سعودي عرب د صحیح نښه ویشتون کې وسلې ورخرڅولو پلان منسوخه کړی. په دې غرض د سعودي عرب پوځ په یمن کې خانه جنگي کې ښکیل دی او له کبله یې په زرګونو خلک وژل شوي دي. دغه چارواکي ویلي دي چې د صدر باراک اوباما انتظامیه د وسلو ورخرڅولو دغه پلان منسوخ کړی. د یې علت په یمن کې د سعودي عرب هوایي جازونو لخوا بمباري او دې کې د عام اولس وجنه ښودلې. د دې سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې نورې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي چې د تاو تری خوالی د ښکار کېدو ویره ده. په داسې وخت چې امریکا کې د ریپبلیکن پارټۍ کامیابه کاندید ډونلډ ټرمپ ملکي حکومت جوړولو ته هم د شمار ورځې پاتې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پارلیمان نه د بایکاټ فیصله واپس اخیستې او نن پارلیمان ته د تګ سره سم به د وزیر اعظم میاں نواز شریف خلاف دوه تحریکونه جمع کوي. د تحریک انصاف ګوند یو غړي ویلي دي چې د وزیر اعظم په نامه رسوایي په حق له ویناګانو کې اختلاف دی، نو د دغې لپاره به دوی دوه تحریکونه پارلیمان ته وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبر مردونکو د ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خبرونه غو واشنگټن ډي سي نه غوګي لومړی زو د شام په لوتا چرته چې په حلب خار کې د شام پوز د روس د پوز په مرسته باندې په خار کنټرول تر لاسه کړی دی او دغلته په ختیز برخه کې وسلوالو ته او اولسته یو لار د ورکولو لپاره لوزنامه د شام د حکومت او د یاغي وسلوالو ترمنځ شوې ده چې په څو شیبو کې دغه لوزنامه د عملي کېدو امکان دی. په دغه زمونږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور تاسو وړاندې کوي.
په شام کې حکومت مخالف وسلوال او د شام حکومت په یو موافقه رسیدلې د کملاندې بچي وسلوال وادي کسانو ته د الیپو یا حلب خار نه د وتو لار ورکول شي. روس دا هم وایي چې د شام حکومت په حلب خار خپل فوزي کاروایي هم درولې ده. یاغیانو نور الدین زنګي نومي ډلې ویان یاسر الیوسف وایي د روس او ترکی په درېمګړتوب تر سره شوی دا جوړ جاړې به ډیر زر عمل شي. روس او ترکی دې کار کې امریکا بار ساتلې. د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر ویتالی چرکین هم په الیپو د ملګرو ملتونو امنیتی شورا سمدستي غونډې وړاندې د دې خبر پخلی کړي. خاغل چرکین وایي ما سره تازه معلومات دادی چې راضینامه شوی او وسلوال به د حلب خار نه وزي او موږ داسې معلومات هم لرو چې په ختیز حلب خار باندې روان فوزي عملیات ادریدلي هم دي. د شام د حکومت په دغه سیمو قبضه پخه شوی او اوس به په لویه پیمانه امداد هم دغلته روان شي. خاغل چرکن زیاته کړه د ختیز الیپو د کړمو یو لوی باب اوس ختم شوی او هیله سرګند کړي چې دا به د شام د لانجی سیاسي هواری بنیاد هم وګرځي او مذاکرات په بیا شروع شي. د روس ملګرو ملتونو لپاره سفیر ویلي د حلب نه په تیخته وسلوال د ادلی بڑخت روان دي او د ملګرو ملتونو د شام لپاره خصوصي استازي خغل استيفان دي مستورا یې سرګندې کړي چې د شام فوز به اوس په ادلی بخار خپل کاروایان کوي. خو بیا د هلي هم سرګندې کړي چې مذاکرات په یو واره بیا شروع شي. د شام خانه جنگي شروع کېدو پس ته حلب خار جګړه ډیره خونړې پاتې شوه چې ځايي او نړیوال قوتونو پکې خپل غرض درلود. خوس دا جګړه د صدر اسد او د پشا ولاړ روس ایران او شیعه ملیشو په حق کې تللې. وړو وسلو سره د حلب نه د یاغیان وتل دوی د هاغ خوب نه هم را پاسولي کوم چې دوی د کال 2011 د بهار عرب نومي ولسی پاسون په وخت لیدل شروع کړو چې ګنې د شام نه بعد د صدر بشار الاسد واک ختم کی. په شام کې اوس داسې ځایونه ډیر دي چرته چې د شام حکومت مخالف وسلوال زور لري او خود ساخته دولت اسلامي تاریخي پلمیرا خار یو وار بیا قبضه کړي. د خارنا وتو والا او غیر عادی کسانو په کړمو ګرد نړی خپل اندېښنې سرګندې کړې او د ملګرو ملتونو سرمنشي خاغلی بان کی مون په خپل یو بیان کې ویلي مونږ وینو چې فوز په شام کې د ټوپک په زور جګړه ګټلې. د حلب نه د یاغیانو او دوی سره خواخوږی لرونکو عادی کسانو او د دوی د کورونو انخلا روانه ده. په داسې حال چې دغه ته موسم هم سخت شوی، یخنی او باران زیات دی. د حلب خار نه راغلی راپورونه وایي د خار په یو شمیر کوسو لکه بوستان الکسر او فردوس کې مړی باران ته پراته دي او د شام فوز د دوی ملګری شیعه ملیشو په کوسو او کورونو کې د خلکو وجنه شروع کړي چې امنیتي شورا کې امریکا او برتانیې په خپل سخت خبرګون خودلې. ملګری ملتونو یو په راپور وایي د شام حکومتي عسکرو دوا ویا کسان په حلب خار کې وجلی هم دي. د صدر بشار الاسد پلوی روس دا داورت کړي او دا پراپګاندا بللې. د شام فوز هم دا رقم داوی رد کړي او زیاتوی یاغیانو د خار یو لاک پورې آبادی د انساني ډال په توګه ځان سره ساتلې وه او د ټي وي کیمرو ته به په دروغه خبرونه ورکول. د حلب خار نه به د یاغیانو او د دوی د ملګرو انخلاف په ځایي وخت سهار 15 بجې شروع کیږي. خوشاته به ترینه ویجاړ خار او په ګولو سوري دیوالونه پاتې شي. په خپل دور کې د اقتصادي ودې مرکز د شام حلب خار باندې کال 2012 کې حکومت مخالف وسلوالو قبضه وکړه چې چرته د حکومت او چرته د دوی مخالف وسلوالو د لاسه د خار بیا خروز نه دلیدلې. د شام کامی میډیا لخوا جاری ویډیو کې ښودل شوی چې د خار ډیر اوسیدونکو کې خپل کورونو ته واپس تنیدل شروع شوي، خو بیا دغه اوسیدونکي دا ګیله هم کوي چې د ژوند عام ضرورتونه ورسره نشته. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څانګې کمشنر زید راد الحسین وایي په حلب خونړی قبضه د دغه ښار یو شمېر زنانه، نارینه، زاړه او واړه وجنې او په لویه کچه تباهۍ پس هم د شام د جنگ د ختمون آثار په نظر نه راځي.
د ایران حکومت هم وخت په وخت وایي چې د داعش وسلوال ډلې لخوا د دوی ملک او د دوی د ملک امنیت ته هم خطر دی. په دغې باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
ایرانی چارواکو په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځله د داعش تندربه ډلې مرکزونو پته لګولو او د داعش سره تړاو لرونکو تنلارو د نیولو دعوه کړې، چا چې ایران کې دننه د حملو منصوبې جوړولې. په دغه دعوو کې کوم تفصیل نشته چې دا پیښې په کوم ځای کې شوي او یا د نیول شوو مشکوک تنانو پیژنګلو شوي وي او یا دا چې د داعش سره د دوی د اړیکو څه ثبوتونه دي. خو د ایرانی چارواکو لخوا د داعش ممکنه خطرې په اړه زیات شوي زور د غربي څېړنکارانو توجه ځان اړخ ته راړولې. څوک چې ایران کې دننه د پرمختګونو څارنه کوي دوی د دغه خطرو نوعیت او د دې په حقله د ایران په ډاګه وینا په شاه مقصد باندې بیلابیل نظرونه ورکوي. په عراق او یمن کې د شیعه ډلو د مرستې د لارې د منځني ختیځ په جګړو کې د ایران لاسوهنه او په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت مرسته دغه هیواد د داعش او نورو سنی تندربه ډلو نیخ په نیغه خطرې سره مخ کوي. د ټورنټو یونیورسټي د نړیوالو چارو پروفیسر علی رضا حقیقی وایس اف امریکا ته ویلي د ایران لپاره د داعش خطره رښتیا ده او د دې په اهمیت کې شک نشته. د ایران انقلابی دستې د شام حکومتي ځواکونو سره په شام کې د مخالف یاغیانو خلاف جنګیږي. ایرانی پوځ ځینې وختونو کې شام کې د داعش وسلوال هم په نښه کړي دي. د سنی اسلام سره ځان تړونکي داعش تندربه ډله شیعه اکثریتي ایران خپل دښمن ویني. د داعش نوی بیان تیره هفته ژمنه کړې وه چې په ایران، غربي نړۍ او ترکی باندې به حمله کوي. ایرانی چارواکي وایي د هیواد استخباراتي ادارو د داعش وسلوالو لخوا په تهران او نورو غټو ښارونو یو شمېر حملې ناکامه کړې دي. د ایران د استخباراتي چارو وزیر محمود علاوی د اگست په میاشت کې ویلو چې د دوی ایجنټانو په ملک کې د 15 ځوانانو پته لګولې چې د داعش سره یې د شاملېدو اراده لرله. نوموړي د اکتوبر په میاشت کې ویلو استخباراتي ایجنټانو په ایران کې دننه د عاشورې نمانځلو په موقع د بمی چاودنې یو منصوبه ناکامه کړې. تیره هفته محمود علاوی دعوه کړې وه چې د اطلاعات په نوم مشهورې د ایران استخباراتي ځواکونو یوې ډلې د داعش تنلارو یوه ډله وژلې، چا چې د عراق نه په ایراني سرحد د راوختو کوشش کوو. علاوی دعوه کړې وه چې د ایران سره تعلق لرونکي د داعش یو مهم تن ابو عائشه الکردي چې د دغه ډلې مشري یې کوله ایراني ځواکونو وژلې دي. نسلي کوردان د ایران 80 میلیونه آبادی 9% جوړیږي چې زیاتره سنی مسلمانان دي او د تهران نه د ډیر وخت راهسي د زیاتې خپلواکۍ غوښتنه کوي. د عراق کورد سیمه کې یونیورسټي آف سوران یو سیلنکار هزار رحیمی وای د ایرانی کورد داعش مشر د وژنې اعلان سره تهران په ایران کې په کورد فعالینو باندې دباو لپاره هم جواز ګوري. په وروستیو میاشتو کې ایرانی کورد رضاکاران شام او عراق کې د داعش خلاف د کورد ځواکونو سره یو ځای شوي دي. تهران د کورد چارواکو سره په جنگ کې د ایرانی کورد وسلوالو په جنګېدو ناخوښي څرګنده کړې. که څه هم زیاتره دغه رضاکاران د ایرانی کورد وسلوالو سره څه تعلق نه لري. د منځني ختیځ یو څېړنکار مایکل هارویټس وایي ایران په شام کې د خپلو ځواکونو د زیاتو مرګ ژوبلو سره مخ دی او خپل اولس ته په راتلونکي کې ایران کې د داعش د حملې امکان په ګوته کولو سره یې د ملک نه بهر عملیاتو لپاره د خپلو خلکو مرسته ترلاسه کړې.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-0303
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
گران خدا مردون کو اسم ساسی پام را گرزود مطبوعاتی کتن تا دغه مطبوعاتی کتن زمنګ همکار مختار خلیل سی تیار کړی دا او په دغه کې نن چې د هغې کم انتخاب و د مضمون نو هغه د ایران په حق لدین او راځي چې واورو د ایران په حق لد مختار خلیل سی به دغه مطبوعاتی کتن
په کال 1981 کې ایران کې د جلاوطن امام خمینی د تعلیماتو په رڼا کې د راتلونکو اسلامي انقلاب نه راپدېخوا سعودي عرب هر دم د ایران لخوا قسمه قسم اندېښنو او یرو ترهو سره مخ دی. دا وخت مشرق وسطا سیمه د سعودي عرب او د ایران د تربګنۍ له سببه په فرقه ایزه خانه جنگی کې ګیره ده او د شیعه او سنی په مسلکونو کې دوه پړقه ده. د امریکې مشهوري هفته ایزې دی اکانومیست خپل تازه غنه کې د ایران او د سعودي عرب د تربګنۍ په تازه حالت یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی ایران عقوبت سعودي عرب بې دمه کو او سر ورته کېښودو. سعودي عرب اوس په هر محاذ سفارتکارۍ ته غاړه ایښودې ده. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوي دي چې د روان کال په جنوري کې د سعودي عرب ځوان عمره نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان چې په اصل کې د ټول سعودي عرب حکومتي واک اختیار ورسره دی د ایران خلاف د خپل ستړي خارجه پالیسۍ د ختمولو اعلان وکړ. اکانومیست لیکي چې د شهزاده محمد بن سلمان د ایران په دشمنۍ کې د ناکامۍ وجوهات ډیر دي. یو خدا چې د شام په حلب خار کې د صدر اسد د حکومت خلاف د سعودي عرب په امداد د جنگیدونکو یاغیانو په بابله د شاهزادنه راتو د خوشاټارو یارانو بدته دا غلط بیانې کولی چې د ملګری یاغیان په شام کې ډیر تیز مخ په وړاندې روان دي او ډیر زر به صدر اسد د صدارت د منصب نه لاندې را لړکی. دغه شان د ده بړي سو جرنیلانو بدله دا غلط خبرونه هم را رسول چې د یمن صدر مقام سنا د ایران د ملګرو د حوثی یاغیانو د لاسه وتو واله دی. او درېمه دا چې سعودي ځوانومره شهزاده محمد بن سلمان لبنان کې د ایران او د حزب الله د خوښې د صدر د صدارت د کورسینه په لرې ساتلو لږ شان ډاډه شوی و او ورسره به د ده خوشامدګرو دته دا غلط خبرونه هم د غوږو تیرول چې ایران د تیلو د پیداواري ملکونو د تنظیم د اوپیک د خواهشاتو برعکس د تیلو منډهۍ ته خپل تیل دین کړي دي او ډیر زر دیوالیه کېدو واله دی. خو د کال په اخر کې سعودي شهزادګانو او د دوی باچاهۍ په ټولو محاذونو خپل ځانونه په ماتې ولیدل او هغه دا شان چې 25 کاله پس عراق ته د سعودي عرب لیږلی شوی سفیر اوس په ډیره بیزتۍ سره د بغداد نویستی شوی دی. د اوپیک په غونډه کې د تیلو د زیات پیداوار په بندولو او ایران له د بین الاقوامي بندیزونو د دور نه د وړاندې دور د سطح پورې د تیلو د پیداوار د اوچتولو په اجازت ورکولو سلا شو. بلخوا په یمن کې حوثی یاغیان ښکاري داسې چې شهزاده محمد له یمن نه په حیا عزت د وتو اجازت ورکولو ته تیار نه دي. دوی د تیرې هفتې نه د سرحد پورې غاړه سعودي عرب کې حملو له زور ورکړی دی او تیره هفته د خپل نوي حکومت جوړولو اعلان هم کړی دی. یو ایرانی چارواکی ډیر په نفرت سره ویلی دی چې یمن به د سعودي عرب ویتنام ثابتیږي. اکانومیست خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د سعودي عرب په رویه کې د سوړوالي راتلو یوه وجه امریکا کې د ښاغلي ډونالډ ټرمپ کامیابی هم ده. سعودي عرب او ایران دواړه د ښاغلي ټرمپ د صدارت د منصب د سنبالولو په انتظار دي او دواړه ملکونه د ښاغلي ټرمپ د نایدواره مزاج نه په ویره کې دي. ایران تینا د خپل ایټمی لوزنامې د ختمولو په ویره کې پروت دی. هر کله چې سعودي عرب سره امریکا کې د 11 سپتمبر په پیښو کې د وژل شوو کسانو وارثانو ته سعودي عرب باندې د تاوان د دعوو کولو د قانون د نور زیات سختولو غم مل دی.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
د د پاکستان د پلانینګ او د طریقتی کارونو وزیر یا د طریقتی چارو وزیر احسن اقبال پنځ دی کی د روسیې سفر سرته رسولې. د دغه سفر نوړاندې د پاکستان د سی پی کې نه د پاکستان او د چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې په حق لا داسې ګنګوسي خور شوی وو چې ګن روس هم د گوادر بندرګا څخه د ګټو اخستو په تکل کې دی او د پاکستانی چارواکو سره په دغه لړ کې رابطې هم شوي دي، خو د روس لخوا بیا دغه بیانونه رد کړی شول. د احسن اقبال د روسیې د دغه سفر تفصیلي حال او په دغه څېړنه چې د پاکستان د اکسپریس ورځپاڼې کړې زموږ همکار وکیل خان یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان د پلاننګ او پرمختګ لپاره وفاقي وزیر احسن اقبال ماسکو ته خپل وروستی دوره سرته رسولې چې ورسره داسې پوښتنې راپورته کیږي چې د دغه سفر به څه مقصد وي، که چېرې پکې د پاکستان او چین ترمنځ د راختارې د لارې او د بحیر عرب اوبو ته د رصد په اړه خبرې اترې نوي شوي. د دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ترکمانستان په اشخابت ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې وه. دغه مهال اسلام آباد د مرکزي ایشیا هغه ریاستونو ته چې د کومو پوله د اوبو سره نه ده لګېدلې ورته د خپلو لارو د استعمالولو وړاندیز کړی و. ماسکو د تیرو دریو لسیزو راهیسې د بحیر عرب اوبو ته د رسیدلو لپاره بیلابیلې تګلارې استعمالولو هڅې کولې، خو اکثره به افغانانو او پاکستان ته ناکامه کېدل. د روس خارجه وزارت د دې خبرې څخه انکار کړی چې ګنې پاکستان سره د چین په مرسته د راخداري په لاره کې د شاملېدلو لپاره جوړجاړی کړی دی. د وفاقي وزیر لس ورځې وروستو سفر یو نیغ ځواب دی. په خپله برخه کې د مرکزي ایشیا سیمه ییز اقتصادي مرستې غړي ریاست د روس سره په ګډه کار کولو باندې خوښه ښودلې. د کال 1948 د مئی په لومړۍ نیټه اسلام آباد او ماسکو په اول ځل رابطه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په مهال شوې وه، کله چې خارجه وزیر سر ظفرالله خان خپل روسی سیال سره لیدلی وو. په کال 1948 کې ذوالفقار علی بھٹو د فیول پاور او قدرتي وسایلو د وزیر په حیث د روس سفر کړی و او روس سره د خو اړیکو خواهش یې څرګند کړی و. د دغه وروستو د یو خارجه وزیر په حیث هم نوموړي د ماسکو سره په فعاله توګه رابطه کې و. د خپل پلار په رنګ پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو هم د کال 1949 تر 1995 پورې د روس سره د خو اړیکو لپاره هڅې کولې، خو په ملک کې دننه سیاسي اړیکړې او د ماسکو د طالبانو په راپورته کېدلو باندې غوسې په دغه اړیکو ډیر بد اثر وو. د پوزی کودتا سومیاشت وړاندې وزیر اعظم نواز شریف هم په کال 1999 کې د روس سفر کړی و، خو جنرال مشرف د نواز حکومت لخوا پیل کړی شوې نږدې ټولې پروژې او د روس سره اړیکې بغیر د سشرط یا رعایت نه په ځای ودرولې وې. په کال 2003 کې مشرف روس ته سفر سره دغه اړیکې بغیر د سه اړیکړینا ډېرې په تیزی سره ښې شوې وې. په داسې حال چې د پاکستان هر یو صدر یا وزیر اعظم د روس سفر کړی و، یو ته هم په دغه کچا ځواب نه ملو شوی لکه څنګه چې جنرال مشرف ته. په کال 2015 کې د دواړو اړخونو کمانډوز او سمندري پوز په شمالي بحیر عرب کې ګډ مشکونه هم کړي وو. اوس د روس تر مقصد یا مفاد په پاکستان کې د توانایي په مت کې پنګې چول دي چې پکې د شمال نه تر سویله یعنی لاهور نه تر کراچۍ 1.5 کیلومتره پایپ لاین کې مالی مرستې شامل دي. که په تیرو وختونو کې د دواړو هیوادونو پیچیده اړیکو ته وکتی شي، اوس دواړه اړخونه لګیا دي اړیکو ته پرمختګ ورکوي، خو اوس هم د ستراتیژیکي ملګري جوړېدونه ډېر لري دي. دا په داسې حال چې د روس هند سره دفاعي مرستې ډېرې په فراخه کچه دي. په وروستو کې ماسکو د هندوستان د پاکستان پر ضد سخت دریز نه دی شریک کړی، که هغه په گووا کې د بریکس غونډه کې وو یا په امرستر کې د هارت آف ایشیا کانفرنس کې. اوس په سی پیک کې شاملې دل د روس لپاره ډیره د دلچسپي خبره ده چې ترې انکار هم نشي کولی. د هغوی د توانایي پروژې اخر کې دې حد ته رسیدې شي چې د روس تیل به د ختیځ نه غرب ته د گوادر د بندر د لارې لیږلې شي، که په لنډه موده کې د سی پیک نه کریملن ته کېدې شي چرې څه ګټې هم نه وي، هغه به د هندوستان د دغه راهداري لارې پر ضد خبرو مرسته بیا هم نه کوي.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیرې ناکام دي؟
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروي.
او اوس باندې کوې دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د نومبر په څلیرویشتم تاریخ د کولمبیا صدر جوان مینوئل سانتوس او د کولمبیا د انقلابی وسلبند فوجونو یا د فارس تنظیم کمانډر خپلو کې یو امن لوزنامه دستخط کړله او د نومبر په دیرشم تاریخ د کولمبیا کانګرس د دې منظوري ورکړله. دا شان د غربي کورایارز په دې سیمه کې د ټولو نه اوږد جنگ به یک جنبشي قلم او د کولمبیا د کانګرس په فیصله کون ووټ ختم شو. دا یو ډیر مشکل عمل او ډیر وخت واخیستو. د سلورو کالو د سختو او د مشکلو خبرو اترو تر مخې په سپتمبر کې یو لوزنامه دستخط شوی و د کمینا چې دواړو فریقو تمه لرله چې د کولمبیا دننه د 250 کالو اوږد جنگ به ختم کی. خوشپګ ورځې وروستو د کولمبیا خلکو دا لوزنامه د ووټ په ذریعه په ډیر کم اکثریت سره ختم کړله. د ډیرو ووټرانو خیالو چې په دې لوزنامه کې د فارس د تنظیم غړي او جنګیالي د خپلو پخوانو عملونو دپاره احتساب ته ودرولی شوي نه دي. په دې سبب دواړه فریق بیا خبرو ته کیناستل او دا ځل دواړو د لوزنامې په یو نوي شکل خپلو کې اتفاق وکړو. د نومبر په 13 تاریخ د کولمبیا کانګرس د سر دوباره لیکلی شوې لوزنامې منظوري ورکړله. په دې کې دا لیکلی شوي دي چې د فارس تنظیم غړي به خپلې ټولې اساسي ښکاره کوي او دې نه به د جنګ ډز خوړلو خلکو ته تاوانونه ورکولی شي. په نوي لوزنامه کې د فارس تنظیم غړو باندې دا لازمه کړی شوې ده چې د نشه یي سیزونو په کار باپار کې د خپل کردار په حق لبه رښتیا رښتیا حال وایي. په لوزنامه کې د هغو کسانو د ازادۍ وضاحت هم شوی دی چې د انسانیت خلاف جرمونه کړي دي. دین علاوه دا وضاحت هم پکې شوی دی چې دا لوزنامه به د کولمبیا په آئین کې نشي شاملولی. تیره لوزنامه کې دا خبره نه وه شوې. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې لوزنامه د خوشحالۍ ښکارا کولو په موقع ویلی دي، زموږ یقین دی چې د دې تر مخې به د کولمبیا د همو خلکو دپاره انصاف او پوخ امن یقیني شي. د زیاته کا چې د کولمبیا خلک په دې کار کې د پوخ استقامت او پخې ارادې په سر د افرین مستحق دي. په دې لړ کې د زیات ستاینې حقدار صدر جوان مینوئل دی، چاته چې د خپلو کوششونو په سر د نوبل امن انعام هم ورکړی شوی دی. خاغلی کیری د خپلې وینا په اخر کې وویل چې د کولمبیا په بابله د امریکې د منصوبې مقصد د ادارو د ترقۍ د مرستې عمل جاري ساتل، د جنگ ځپلو خلکو امداد کول، د خخو ماینونو صفا کول، د نشه یي موادو نوغې وستل او د امن او امان د باقی پاتو مسلو اوارول دي چې دا شان د پوخ امن په حصول کې زموږ د کولمبیا د ملګرو امداد وکړی شي. د کم د پاره چې دوی سخت جنگ کړی دی او هم په دې سبب دوی د دې حقدار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو خدمات مردونکو د ډیوا رادیو د سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې نیمزه ته خبري خبرونه په وړاندې کولو کې ټیکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر محمد اکرام او انجینیر و تھامس. دا غي مننه کوو. د پاکستان په وخت د مخام شپک د افغانستان په وخت په نیمه به یواري بیا زمونږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو سره راځي. تر هغه وخت د مشال لړی خبرونه تم په دې صفو باندې وګوځي. خو راځه ته غواړو خاذه و بادوسي. د الله فمن.